د مشال رادیو اوردونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ يم تاسو ته په دې ساتخ خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه مهم خبرونه سره ټکی د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو په اکثریت سره علي امین ګنڈاپور د اعلی وزیر په توګه منتخب کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي چارواکي وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالت لا خراب شوی دی. او اوکراین وایي د روسیې څلور بې پیلوټه الوتکې وشتلې. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو په اکثریت سره علي امین ګنڈاپور د اعلی وزیر په توګه منتخب کړی دی. د مارچ په لومړۍ نیټه په اسمبلی کې د اعلی وزیر څوکۍ لپاره انتخاب وسو چې پکې علي امین ګنڈاپور نیوي او د مسلم لیگ نون نوماند عباد الله شپاړس رایې ترلاسه کړې. علي امین ګنڈاپور د پاکستان تحریک انصاف له مخکښ سیاستوالانو یو دی او اوس مهال د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر دی. نوموړي تر منتخبېدو وروسته په وینا کې ویل چې په خپلواک حیثیت یې انتخابات ګټلي وو او په آزاده توګه د صوبې اعلی وزیر غوره شوی دی. هغه د صوبې پر خلکو غږ وکړ چې د درغلیو او اداري فساد پر ضد هڅې وکړي. دی وای د کرپشن پر ضد جهاد شروع کړی. موږ له تاسو سره یو د چا څه جرات چې له تاسو پیسې وغواړي، د چا څه جرات چې له تاسو رشوت وغواړي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف د فروری پر 19 اعلان وکړ چې د هغه ګوند ملاتړي خپلواک استازي په قومي او صوبایي اسمبلیو کې په سنی اتحاد شورا یا کونسل کې شاملېږي. د پاکستان مسلم لیگ نون نومان سردار ایاز صادق د قومي اسمبلی نوی سپیکر منتخب شوی دی. د مارچ په لومړۍ نیټه چې د قومي اسمبلی د تلونکي سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ غونډه پیل شوه، نو د تحریک انصاف مخکښ مشرانو عمر ایوب خان او ګوهر علي خان چې په سنی اتحاد شورا یا کونسل کې شامل شوی دی ورباندې اعتراض وکړ او ویل چې تر هغه چې د پارلمان ټول غړي موجود نه وي د نوي سپیکر انتخاب نه دی پکار. هغه ویل چې سنی اتحاد کونسل تر اوسه د ښځو او مذهبي لږکیو ځانګړي څوکۍ نه دي ترلاسه کړې چې له وجې یې په قومي اسمبلی کې د هغوی شمیر کم دی. خو پر دې نیوکو سربیره په اسمبلی کې د سپیکر لپاره انتخاب وسو چې پکې ایاز صادق 199 او د سنی اتحاد کونسل عامر ډوګر 99 وټونه ترلاسه کړل. د خیبر پښتونخوا په لکه مروت کې وسلوالو د پولیو واکسیني ډلې یو کارکونکي وچلې دي. د بیتنیو د آزاد خیلو پولیسو چارواکي محمد اسماعیل مشال رډي ته ویل چې د شلکلن غنی الله مړی د مارچ په لومړۍ نیټه سهار مهال موندلې دی. دوی وایي داسي برشي چې وسلوالو پر هغه تشدد کړي او تر هغه وروسته یې په چړو مړی پرې کړی ده. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت وای په هغه هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت نه دی ښه شوی او د طالبانو له لوري د ده په وینا د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. نوموړي د فروری پر 19 ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زوی الله مجاهد د ریچارډ بینیت لخوا پر ایکس پاڼه د غبرګون ته خپل اکسپانا بیا لیکلی چې په افغانستان کې د بشری حقوقو له موضوع څخه ناوړه استفاده کیږي. د اوکراین هوایی دفاع ویلي چې په خارکیف او نیپرو پیترو فیسک کې څلور بې پیلوټه روسي الوتکې وشتلې دي. خو اوکراینی پوځ دا نه دی ویلي چې د روسیې د مارچ پر لومړۍ نیټه څومره ډرون الوتکې پر هغه هیواد د حملې لپاره لېږدولې وې. په همدې حال کې د روسیې د سرحدي سیمې کورسیک والی رومان ستارواریت ویلي چې د مارچ پر لومړۍ نیټه د یوې اوکراینی بې پیلوټه الوتکې په برید کې د هغې سیمې د څلورو کلیو برېښنایي پرې شوې ده. او وروسته خبر د لوبو. آیرلینډ د کرکټ په ټیسټ لوبه کې افغانستان ته په 6 وکټونو ماتې ورکړه. د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ د کرکټ د یوازنی ټیسټ لوبه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې د فروری پر 28 پیل شوې وه. دا د لوبډلو ترمنځ به له دې وروسته درې یوازنی او درې شل اوریزي لوبې هم ترسره کیږي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست که د خبرونې تر پایه را سره واست نو دا ریپورټونه به واورئ. د خیبر پښتونخوا اسمبلی زیاتره غړو علي امین ګنڈاپور د اعلی وزیر په توګه منتخب کړی دی. پر دې مهال د اسمبلی د غړو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. بل پلو د پاکستان مسلم لیگ نن نومان سردار اعزاز صادق د قومي اسمبلی نوی سپیکر ټاکل شوی دی. د سپیکر دند شوی
په نیشنل اسمبلی کې سپیکر د یو ریفری په تور باندې کار کوي او دا یو ډېر پاورفل سیټ دی او د سره د اختیار وی چې څوک نیشنل اسمبلی ته پریږدي څوک د کاروي دوران د نیشنل اسمبلی نه بهر وباسي.
د دې هر څه اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وجه استرازو د خبرونې لومړی رپورت ته. د خیبر پښتونخوا اسمبلی زیاتره غړو علي امین ګنڈاپور د اعلی وزیر په توګه منتخب کړی دی. د مارچ په لومړۍ نیټه په اسمبلی کې د اعلی وزیر څوکۍ لپاره انتخاب وسو چې پکې ګنڈاپور نوی او د مسلم لیگ نن نوماند عبادالله شپاړس رایې ترلاسه کړې. علي امین ګنڈاپور د پاکستان تحریک انصاف له مخکښه سیاستوالانو یو دی او اوس مهال د خیبر پښتونخوا صوبای مشر دی. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
دا د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د اسمبلی آزاد غړي او د پاکستان تحریک انصاف پلویان دي چې د پښتونخوا په اسمبلی کې د نوي اعلی وزیر د منتخب کولو وروسته د خپل ګوند د بانی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په حق کې شعارونه ورکوي. نوي منتخب اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور بیا د اسمبلی غونډې ته په وینا کې هم د خپل ګوند د بانی عمران خان د سیاسي مبارزې په اړه اول خبره وکړه او په عمران خان د جوړ شویو مقدمو د آزادو پلټنو او د هغه د خوشي کولو غوښتنه یې وکړه. علي امین ګنڈاپور د نهم مئی د پیښو وروسته د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو او سیاستوالو په ضد د مقدمو درج کولو په اړه په پولیسو تور پورې کړو چې زیاتې مقدمې ناسمې ثبت کړې دي او که په یوه اونۍ کې دا ناسمې مقدمې خارج نه کړې نو د ذمهوارو په ضد به کاروایی کوي. کچېرې په یوه هفته کې دننه دا اف آی آر ختم نه شو نو چې چا ناسمې مقدمې درج کړې او د سمولو لپاره تیار نه وي نو سزا ته دې بیا تیار شي. ګنڈاپور د دې سیاسي خبرو او غوښتنو وروسته د صوبې په امنیتي اقتصادي او انتظامی وزي خکولو او د روژې د میاشتې شروع کولو سره سم د سیحت کارت پروګرام په نوم په صوبه کې د مفت علاج د سهولت بیا بحالولو اعلان هم وکړو او زیاته یې کړه چې په صوبه کې د ټولو لپاره د قانون د بالادستۍ او د کرپشن یا اداري فساد د ختمولو لپاره به ګامونه پورته کوي. د علي امین ګنڈاپور د دې وینا په جواب کې د حزب اختلاف مشر عبادالله هغه ته د سیاسي خبرو په جواب کې وویل چې د هغوی رهبر نواز شریف هم د بیلابیلو مقدمو په اساس په زندان کې اچولی شوی و خو هغه زیاته کړه چې په دغه سیاسي معاملاتو هغه زیاتې خبرې کول نه غواړي خو د صوبې د خیر ښېګړې او سمو کارونو کولو لپاره به هغه او د هغه ګوند مسلم لیگ نون د حکومت سره ملګری وي.
کومه خبره مونږ ته حاصل کړی چې د دې صوبې لپاره بهتره نه ده، د دې صوبې لپاره ټیک نه ده، په هغې کې به ټیکټاک مونږ اپوزیشن کردار ادا کړو او کوم چې د دې صوبې د بینیفټ خبرې د دې پښتنو لپاره د بینیفټ خبرې نو تاسو چې منسټر جوړ شوی یې چې تاسو څومره کار کوئ زه به شپه ورځ د هغې ډبل درسره کار کوم انشاءالله.
دا دریم ځل دی چې په پښتونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف د ملاتړو حکومت جوړیږي. خوشینون کې وایي د خوخو پالیسو جوړولو په اړه تر دې وړاندې هم دعوې شوې دي، پالیسیانی او ادارې هم جوړې شوې دي خو بیا پرې عملی کار نه دی شوی. خبریال او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پارلماني چارو د خبریالانو د ټولنې مشر گلزار خان د نوي منتخب وزیرالا د سرګندونو په اړه د پښتنې په جواب کې وایي
دی د کرپشن خبرو کو چر لکه د تیرو لس کالونه د حکومت په دې صوبه کې آئنده پنځه کاله د حکومت ته دی د کرپشن زیرو ټالرنس خبرو کا نو دا د تقریر په حواله باندې د تقریر حدا پورې خدا لکه یو ډیر خو د غدی وکړو خدا قتل واړي چر دی باندې دی عمل سومره کوي دی خو د خپل ممبرانو نه حلف مو اغستو چر مو باندې کرپشن کو نه به کرپشن پریدو خو دا به زموږ د صوبې د عوام ګوري چر دی په خپل وادو باندې په خپل اعلاناتو باندې په خپل پالیسی باندې څومره عمل کوي بظاهر خدا لکه دونه اسانه نه ښکاري لکه دی صد میکانیزم اعلانونه کو دی عملی کار کړو د احتساب کمیشن په صورت کې خو بیا چې کله د حکومت ختمېدو په خپل دی غا اداره ختمه کړه
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اعلی وزیر د انتخاب وروسته اوس د نوي حکومت په کابینه کې د نورو صوبایي وزیرانو د اغیستلو لپاره سلا مشورې روانې دي او امکان دی چې په را روانو درې ورځو کې دا کار هم سرته ورسی
د مشال ریډي خبريال غلام غوسو د مسلم لیگ نون مخکش ایا صادق بل پلو د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر منتخب شوی دی نن په قومي اسمبلی کې د رایو اچولو پر مهال یو سل نه نیوي غړو ایا صادق ته او یو نیوي غړو د سنی اتحاد کونسل نوماند امیر ډوګر ته رای ورکړی دی دا چې سپیکر څنګه ټاکل کیږي او څه واک او اختیار لري په دې اړه تفصیل د ګور مسجد په ریپورت کې
د امو انتخاباتو نه پس ولسمشر د پارلیمان غونډه راوغړی چې غرض یې د سپیکر انتخاب وي خبریال جمشید خان مشال ریډیو ته وویل چې سپیکر انتخاب په ډیره پټه او خفیه ډول سره کیږي چې چاته معلومه نشي چې ووټ دې چاته واچولو جمشید خان زیاته کړه
اسمبلی کې چې کله حلف راکینه کومي اسمبلی والی نو اغینا بعد چې دې زور چې کوم سپیکر هغه اعلان وکړي چې په دې ورځ په دې ټایم باندې زموږ پروسیجر چې دې دا شروع کیږي او چې کوم کاغذات نامزد کی دی اده زما افس کې یا پسې کې قومي اسمبلی چې دی اغه کې د جمع شي اغه نه بعد د سکوټنینګ کیږي او د سکوټنینګ نه بعد چې دی په نیکسټ ډے پروسیجر چې دی اغه شروع شي نو سپیکر چې دی اولنې کار دا کوي چې اغه فورن چې دی د ډیپټی سپیکر انتخاب شروع کی او د ډیپټی سپیکر انتخاب چې کل اغه شروع کی اغه هم د سې پروسیجر وي
وکیل اسد الله خان مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې سپیکر یو د سې آئینی او مهمه څوکی ده چې له دې بغیر د قومي اسمبلی غونډه هم نشی کې دی که سپیکر په موقع موجود نه وي نو دا کردار بیا ډیپټی سپیکر پورا کوي اسد الله زیاته کړه
په نېشنل اسمبلی کې سپیکر د یو ریفری په تور باندې کار کوي او دا یو ډېر پاورفل سیټ دی دی چې کوم د نېشنل اسمبلی چې کاروي دا هغه ریګولیټ کوي دا شانته دا د یو پریزایډینګ افیسر په تور باندې کار کوي یعنی د ټول نېشنل اسمبلی چې کوم کړی دی دا هغه د ټولو دی افسر ناست وي او د سره د اختیار وي چې څوک نېشنل اسمبلی ته پری دی څوک د کاروي دوران د نېشنل اسمبلی نه بهرو باسي دا شانتي پروډکشن آرډر جاری کولی شي که یو غړی غیب وي یا د پولیس یا د چا په تحویل کې وي د نېشنل اسمبلی چې کوم اجلاسونه دي د هغې صدارت کوي چاته خبرو څومره مقور کول دي دغه مقور کولی کېږي د هغې نه علاوه بلونه پاس کول دي بلونه نه دي پاس کول د هغې چې کوم افیر شلول دي دا ټول چې دي نو دا د پارلیمان کې یعنی په نېشنل اسمبلی کې د سپیکر اختیارات دي
څېړونکي عبدالله مومند وایي چې د آئین تر خوالندې د سپیکر څوکۍ د سیاسي ګوند سره تعلق نه لري خو د بد مرغه په پاکستان کې داسې روایات په نظر کم راځي د مشال ریډیو سره خبرو کې د زیاته کړه
According to the rules of business of the National Assembly, اگر دا چې دا به unbiased impartial وي او د ټریجری او د اپوزیشن بنچ چې کوم ممبران دي هغوی ته به یو شان موقع ورکوي د خپل اظهار رائے او یو صورت کې به هغه خپل سیاسي پارټي ته چې هغه فیور نه ورکړي دا سپیکر چې دی دغه به د ایوان سپیکر لګي د یو سیاسي جماعت سپیکر بنه لګي دا په پارلیمنټري ډیموکراسي کې پاکستان کې ډیموکراسي دا غي علامت ده د دې سره سره کچر ته حکومت یو بل لاوړي باقي باغه پوره پوره مقور کې اپوزیشن ته چې هغه په بل باندې خپل اظهار وکړي یا هغوی ته د خپل نقطه نظر وړاندې کولو مقور کې
سړونکو دا هم وایي چې د تیرې یوې مودې راهسې پاکستان کې د پارلیمان بې قدری ځکه هم سو سو ځلا وشي چې سپیکر د پارلیمان کم او د یو سیاسي ګوند ویاند زیات جوړ شي ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
پرون د خبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د مسلم لیگ نون ګوند د غړو ترمنځ پر یو بل سختې نیوکې وسوې او د یو بل خلاف یې نارې ووهلې. بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف نومول سوی مشر عبادالله چې د مسلم لیگ نون سره تعلق لري او وایي چې دا سیاسي تاوتریخوالی به تر دې حده نه وړي چې په مرکز کې خپل وزیر اعظم ته ووایي چې د دې صوبې له حکومت سره دې مالی مرستې نه کوي. د صوبایي اسمبلی په پرونی غونډه کې د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخاب هم ترسره سو. په دې اړه نور تفصیل له غلام غوث اورو چې د اسمبلی د ځینو غړو په نارو پیلېږي.
دا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف کارکونان دي چې د اجلاس په دویمه ورځ هم د حزبي اختلاف د غړو په ضد چغې وهي. په اسمبلی کې دا شور زوږ او تاوتریخوالی هغه وخت شروع شو چې د فروری په 28مه نیټه د مسلم لیگ نون د مشرانو په ضد د تحریک انصاف ګڼ شمیر پلویانو نارې وهلې او په دغه مهال د مسلم لیگ نون د اسمبلی خزینه غړي صوبیا شاهد د توشخانی کیس کې عمران خان ته د سزا او رولو مقدمې ته په اشاره د خپلې یوې ګړۍ په اوچتولو سره دوی له د ځواب ورکولو هڅه وکړه. د صوبیا شاهد نمی پښتنه وکړه چې ولی هغه د تحریک انصاف ګڼ شمیر کارکونانو ته د غړی په خوځولو سره د دوی غوسه نور هم راو پاروله. نو په جواب کې هغه وویل
په اسمبلی کې ریکارډینګ موجود دی، لګیاو زما د لیډرشپ پسې لګیاو، د مریم بیبي پسې لګیاو، میا نواز شریف پسې لګیاو. نو بیا چې زکاله کې ناستم او بیا هم دوی نه چپ کېدله، نو ما خو وی چې اوس دوی له جواب پکار دی، اما صرف غړی راواغست او غړی می دی ته خولا.
دا هغه دا وی چې دا یو سیاسي مقدمه ده عمران خان یې اسی دغه کړی کنه، مطلب په مختلف معاملاتو
جناب دا سیاسي مقدمه داسې په مونږ باندې ډیر دی، نه په مونږ پاغه باندې غوسه اخلو، نه مونږ دا غي ذکر نه کو، هغه ټول عوام او خلکو ته پته.
خود پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړي وای د هغوی د سیاستوالو او کارکونانو سره د نهم مې وروسته ډیر زور زبردستی شوې ده، نو ځکه د دوی کارکونان اوس د خپلې دې خوشحالۍ د لمنځلو لپاره د پښتونخوا اسمبلی ته دننه په ګڼ شمیر کې راغلي دي. پخوانی سپیکر او د صوبایي اسمبلی غړي مشتاق غني تېره ورځ په اسمبلی کې د خپل ګوند ګڼ شمیر پلویانو ته په مخاطب کولو سره په دغه اړه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل ما ته معلومه ده چې ستاسو د خوشحالۍ سره اندازه نشته، تاسو او مونږ ډیر مصیبتونه برداشت کړل، د دومره ستونزو باوجود مونږ ټول دلته را رسیدلی یو، او دا یو تاریخي پیښه ده چې د یو ګوند مشر دی جیل کې وي او انتخابي نښه ترې اخیستل شوې وي او هغوی بیا هم په دومره درون اکثریت وګټي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف ګوندونو د شانګلې نه منتخب د صوبایي اسمبلی غړی ډاکټر عبادالله د حزب اختلاف د مشر په توګه نومولې دي. د ډاکټر عبادالله نه می وپوښتل چې په مرکز کې ستاسو د ګوند په مشرۍ حکومت جوړېدونکي دي، نو آیا د دې سیاسي تاو تریخوالي په ماحول کې به ستاسو د ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت هم د خپل ګوند مخالف صوبایي حکومت نه د انتقام اغیستلو هڅه کوي او د خیبر پښتونخوا صوبې د مالی مشکلاتو د حل کولو هڅه به نه کوي؟ نو په جواب کې هغه وویل
عمران خط لیکل له بل ورځ آی ایم ایف ته لیکل له هغه په دین نه چې عمل تباہ کیږي بربادی کی چکیږي خو ما په کرسی کې نه منګه هغه کردار نه دا کو چې موږ مرکز ته خط لیکو یا مرکز ته کینو یا پرائم منسٹر زمنګ نه هغه ته کینو چې دې سوبیل څه ورکو منګ ما کردار دا کو چې دې سوبیل سراوړو خو شرط په کې دای چې دې سوبې د چا ریسپانسیبিলিটি دا ټول عمر دا شهید سی سی آی میټینګ لم زموږ چیف منسٹر باندې تا عمران خان مخه پکې دا او کدا چیف منسٹر ته دلتي سبا موږ چیف منسٹر وېو نو دله پکار دا چې پرائم منسٹر ته پرائم منسٹر هم وي هغه ایکسپټ کړي او موږ خپل سترګل خپل پزې کوی.
خو بلې خواته تیر ورځ نوی منتخب شوی سپیکر بابر سلیم سواتی د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې هغه به هڅه کوي چې د حکومت او حزبي اختلاف د غړو سره په شریکه همکاري او بیل سره تاو تریخوالی د اسمبلی کاروایی وچلوي او د صوبایي ایوان او د صوبې د کلتور د روایتو خیال وساتي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
پاکستان تحریک انصاف د خپل رهبر عمران خان پر لارښوونه د فروری پر 28مه نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف ته یو لیک لیږل دی. په هغه لیک کې غوښتنه شوی چې پاکستان ته د پور ورکولو پر مهال دی د ملک سیاسي حالات په نظر کې وساتي او ایم ایف دی په دوو اونیو کې دننه د قومي او صوبایي اسمبلیو د دیر څوکیو پلټنې یا حساب وکړي. دا چې د اقتصادي چارو پوهان دې لیک ته په کوم نظر ګوري تفصیلیا نیاز علی اور.
دا اقتصادی چارو کارپوه او چیڑون کی وای د دی لیک بد اغیز با د پاکستان په نوی حکومت او آئی ایم ایف سره د پور پروگرام په خبرو اترو هم بی. په کراچی کې د اقتصادی چارو کارپوه ملک تنویر د فروری په 9مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د شوی ټاکنو په نتیجه کې په هیواد کې د هر چا حکومت چې جوړیږي په وړاندې یې سخت سیاسي او اقتصادی چیلنجونه دي.
اب اس کا اثر اس حد تک تو ہوگا کہ لازمی پاکستان سے ان کی شرائط ذرا سخت ہو جائیں گی.
دی وائی د دی لیک اغیز بداوی چې آئی ایم ایف سرا د خبرو په وخت پاد هغوی شرطونه نور سخت شي ولی چې پاکستان کی نوی حکومت په سیاسي توګه مضبوط حکومت نه جوړیږي. دا عمران خان ګوند لخوا په مرکز او پنجاب کی یو مضبوط اپوزیشن او په خیبر پختونخوا کی حکومت دی بیا سیاسي استحکام هم نه لیدل کیږي او پاکستان کی چې کوم حکومت جوړیږي دا به ډیر کمزور حکومت وي.
بڑی کمزور حکومت ہوگی.
ملک تنویر وائی پی ٹی آئی لخوا آئی ایم ایف تا د خط استولو بد اغیز با خامخا مخ ترازی او د دې اغیز با د پور ورکولو په پروګرام کې لسختو شرطونو سره وي. نوموړي په وینا د ملک حالات په مخ کې وړلو لپاره به پاکستان راتلونکي حکومت مجبور وي چې یو وار بیا د پور لپاره آئی ایم ایف ته لاړ شي. د پی ٹی آئی لخوا آئی ایم ایف ته دالیک په داسې حال کې استولې شوې دي چې پاکستان نوي حکومت ته سمدستي د جاري پور پروګرام لپاره آئی ایم ایف سره خبرې کول دي. پوهان وایي نوي حکومت په رواني میاشتې تر اخره یا د اپریل په پیل کې سباند یو ارب ډالرو لپاره آئی ایم ایف سره خبری کوي. بلخوا په کراچی کې د اقتصادي چارو کارپوه خبريال وکیل رحمان بیاوی د پور پروګرام کې با آئی ایم ایف د پی ٹی آئی دی لیک ته اهمیت ورکوي.
آئی ایم ایف هم چې دغه پاکستان سره کله خبري کوي نو هغه به خامخا د تحریک انصاف د موقف ته به چې دینو اهمیت هم ورکوي ځکه چې تحریک انصاف مخکېنی چې کوم الیکشن او حکومت کې پارټي پاتې شوی و بیا دې وخت کې چې دینو په سیټونو لحاظ سره پاکستان کې د ټولو نه غټه پارټي ده په یو صوبه کې داغې چې دینو واضح اکثریت ته د دومره غټ تحریک انصاف د پارټي چې دینو آئی ایم ایف هغه نشي اګنور کولی نو هر قسمه چې د حکومت نه هغه په دغه کې روان پروګرام کې هر قسمه یقین دیانی شورټي یا څه خبرې کوي هغه به تحریک انصاف هم خامخا اون بورډلی.
وکیل رحمان وایي پاکستان تر راتلونکي دریو کالو کې شاوخوا 15 اویا ارب ډالر بهرني قرضونو په صورت کې بیرته ورکول دي او د دې لپاره به پاکستان د آئی ایم ایف سره د شپږ تر 8 ارب ډالرو نوی تړون هم کوي. بلخوا په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر غلام سمد د فروری په 9مه مشال ریډیو ته ویلي پاکستان کی سیاسی استحکام نخکاری خود پی ٹی آئی ددی لیک مقصد اقتصادی نہ بلکہ سیاسی دیا او پی ٹی آئی دخپل سیاسی گٹی لپارا لیک استولے دے
چې آئی ایم ایف چې کوم دی بنیادی طور یو کریډیبلټی ته ګوري که د کوم حکومت سیاسي ګوندونو چې یو کریډیبل حکومت وي یو کریډیبل پولیټیکل پارټی وي نو هغه دغې دپاره ډېر زیات امپورټنټ وي او چې کله دا کریډیبلټی نه وي نو زما په خیال بیا چې کوم دی نو مسایل چې کوم دی نو هغه موجود وي. پاکستان کې بنیادی طور دې ټیم کې چې کوم مسله ده کنه هغه زیات تر سیاسي ده په دې رنګ کې چې دی یو بل چې کوم دی نو لاندې راغوځاري. زما په خیال خبر خو اوس واضح ده چې هر ادارو ته پته ده چې ملک کې ډېر ټیم کې د دې چې کوم جنگ ده هغه د کورسای جنگ ده سیاسي جنگ ده او اکنامکس د دې پرایورټی نه ده.
که څه هم پاکستان تحریک انصاف په خپل لیک کې دا هم ویلي چې د دې لیک د لیږلو مقصد یې هیڅکله د آی ایم ایف د پور مخه نیول نه دي او نه د آی ایم ایف پروګرام کې خنډ کېدل غواړي. خو د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ، پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف، شاباز شریف او نور غړو بیا د پاکستان تحریک انصاف ته دغه لیک خندنه کړې ده او د پی ټی آی مشر عمران خان یې سختې نیوکې کړې دي. شاباز شریف په اسلام آباد کې د اسمبلی لړومبۍ غونډې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د تحریک انصاف لخوا آی ایم ایف ته لیک استول د سایفر نرستو د ملک دښمنۍ دویم لوی ثبوت دی. پی ټی آی په استولي خط کې ویلي چې د اتمې فروری په ټاکنو 50 ارب روپۍ لګښ شوی دی، خو په دې ټاکنو کې په لویه کچه لاسوهنه او نتیجو کې درغلی شوی دی. پاکستان کې په اتمې فروری عام انتخابات شوي، خو د تحریک انصاف په ګډون یو شمیر نور ګوندونه دې انتخاباتو کې د درغلۍ او لاسوهنې تورونه لګوي. خو بلخوا د ټاکنو کمیشن دا تورونه رد کړي او ویلي که څوک ثبوتونه لري نو د ټاکنو کمیشن یا عدالت ته دې لاړ شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې صفې مو دي 15,515، 2,110، 12,900 او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
د فروری پر لسمه په شمالي وزیرستان کې په ډزو کې د ملي جمهوري غورزنګ جوبل سوی غړی یوسف داوړ مړ سوی او د فروری پر 9مه د میرانشاه په درپخیلو کې خاور ته سپارل سوی دی. انډیم وایي چې د ګوند مشر محسن داوړ او ملګرو یې د فروری پر لسمه د قومي اسمبلی د څوکۍ د انتخاباتو د نتیجو بدلولو پر ضد احتجاج کاوه چې امنیتي سرتیرو ورباندې ډزې وکړې. ګوند وایي چې په پیښه کې درې غړي وژل شوي ول او د محسن داوړ په ګډون 15 تنه نور ژوبل شوي وو چې ورڅخه یوسف داوړ شاوخوا درې اونۍ وروسته سا ورکړې ده. د درپخیلو او اوسیدونکو د فروری پر 9مه د داوړ تر جنازې وروسته احتجاج کړی او ملي جمهوري غورزنګ درې ورځنۍ ویر اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر اورو.
د ان ډی ایم په وینا لسمه فروری هغه مهال د چاوڼې مخې ته پر دوی ډزې شوې چې د ګوند مشر محسن داوړ انتخاباتو کې د مبینه ټګي په ضد احتجاج کوونکو ته وینا کوله. د دوی په وینا په موقع درې غړي ووژل شول او داوړ په ګډون 15 ژوبل شول چې ژوبل شو کې یو بلغړی یوسف داوړ هم سا ورکړه. د جنازې پس غورزنګ او درپخیلو سلویختی میرام شاه چاوڼې ته تلون کې سړک وتړلو او وړاندې هم د غلطه بل سړک بند کړي. د درپخیلو سلویختی مشر سیف الله خان د غلطه جمع شو خلکو ته وینا کې وویل چې حکومت نه غوښتنه کړې چې ورته په ډاګه دی کړي چې دوی چا او ولې ووژل.
کمیر مالې شو وشتي، کمیر پاو جو وشتي، او میستا اسا جواب یې ملاو نه دا او چې سفر دې خبره جواب نه میستا رو کړی نوی چې دا کیمه مطالبه میز نه کړی دي. دا احتجاج به ان شاء الله رحمان ختم کیږي نه، دا به ورس پورس یو تیږي ختم کوي نه.
د ملي جمهوریت غورزنګ خیبر پښتونخوا ویان جمال دا وړو ویل چې درې ورځې په ویر دي. په دې ورځو کې حکومت سره هیڅ مذاکرات نه کړي او راتلون کې سه شم بابا بیا جمع کیږي، راتلون کې پریکړه بکړي.
د میډیو بل شهید وشو یوسف خان،
د درې ورځې به مش په دې سلسله شه سوق وي د دې سوق په مدد شه هر قسم مذاکرات هر قسم نوس پیلوړه په دې درې ورځې شه مش د هچا سره نه کی د درېم په ورځ به بیا احتجاج ته ملګری جامه کېږي او هغه وینه بیا د فیصله کی چې د مستقبل لپاره عمل داسې شي
حکومت او فوز د ملي جمهوریت غورځنګ احتجاجونو پر دوی د ډزو د پیښه په اړه لا هم رسمي بیان نه دی ورکړی خو انتظامی چارواکي هم دومره وایي چې احتجاج کوونکو سره خبرې روانې دي مظاهره کوونکي وایي چې تر څو وژل شو ژوبل شو ته انصاف نه وي ملو شوی او د انتخاباتو نتیجې چې د دوی په وینا بدلې شوې سمې کړې یې نه وي مظاهرې به روانې وي عمر وزیر مشال ریډیو شمالي وزیرستان
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د خبرونې نیمایي ته رسیدلی او د خبرونو لنډیز ته پام راړو د خبر پښتونخوا اسمبلی غړو په اکثریت سره علي امین منډپور د اعلی وزیر په توګه منتخب کړی دی د مارچ پر لومړۍ نیټه په اسمبلی کې د اعلی وزیر څوکۍ لپاره انتخاب وسو چې پکې علي امین منډپور نوي او د مسلم لیگ نون نوماند عباد الله شپاړس رای ترلاسه کړې د پاکستان مسلم لیگ نون نوماند سردار ایاز صادق د قومي اسمبلی نوی سپیکر منتخب شوی دی د مارچ په لومړۍ نیټه چې د قومي اسمبلی د تلونکي سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ غونډه پیل شوه نو د تحریک انصاف مخکښه مشرانو چې پسونی اتحاد یا کونسل کې شامل شوی دی ورباندې اعتراض وکړ او ویل چې تر هغه چې د پارلمان ټول غړي موجود نوي د نوي سپیکر انتخاب دی نه کیږي خو پر دې نیوکو سربیره په اسمبلی کې د سپیکر لپاره انتخاب وسو چې پکې ایا صادق یو سل نه نوي او د سونی اتحاد کونسل عامر ډوګر نه نوي اوټونه واخیستل د خیبر پښتونخوا په لکه مروت کې وسلوالو د پولیو واکسیني ډلې یو کارکونکو وشلې دي د بیټنیو د آزاد خیلو پولیسو چارواکي محمد اسماعیل مشال رېډي ته ویل چې د شلکلن غنی الله مړی د مارچ په لومړۍ نیټه مندلې دي دی وايي د شکاري چې وسلوالو پر هغه تشدد کړي او تر هغه ورسته یې په چړو مړی پرې کړی دا د پیژ زموري چا نه د منلې د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای په هغه هیواد کې د بشری حقوقو وضعیت نه دی شسوي او د طالبانو له لوري د بشری حقوقو سرغړونی دوام لري نو موري د فروری پر 9 ویلي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت لا خراب شوی دی د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ته په خبرګون کې پر ایکسپان ویلي کل چې په افغانستان کې د بشری حقوقو له موضوع ناوړه استفاده کیږي او د اوکراین هوایي دفاع ویلي چې په خارکیف او د نیپرو پیتروفسکیا څلور بي پيلوټه روسي الوتکې وشتلې دي خو اوکراینی پوز دانه دی ویلي چې د روسیې د مارچ پر لومړۍ نیټه څومره ډرون الوتکې پر هغه هوا د حمله لپاره لیږدولې وي تاسو مشال ریډیو ته غوړیست او سمره زو د پاتې ریپورتونو پر لور د حماس سختريزي ډلې د روغتیا وزارت وای چې په غزي کې د جګړې له پایلې تر اوسه پورې تر ډیر زره ډیر کسان وژل شوی دي دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې منځګړي وای په څو ورځو کې به اوربند ټینګ سي تفصیل اسمت ساروان راکوي
د حماس د سختريزي ډلې تر څارنې لاندې روغتیا وزارت پرون پنځشنبه وویل چې د غزې په جنگ کې د وشل شویو کسانو شمیر تر 10000 واوښت د غزې جګړه وروسته لدې پیل شو چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي کې هدیه ترهګره بولي پر اسرائیل او برید وکړه او لشته لږه 1200 تنه وبښل په غزه کې د 10000 کسانو د وشل کېدو خبر په داسې حال کې اعلان شو چې د دوړو خوود منځګړو په وینا هغه اوربان چې دوی ورته لڅوونه یو راهیسې انتظار دی ممکن په څو ورځو کې ټینګ شي د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس ترمنځ پر داسې اوربند عمومي موافقه شوې چې په نتیجه کې اسرائیلي یرغمل خوشی شي د هیله څرګنده کړه چې اوربند به د مارچ په 4 یعنی د 3 په ورځ تطبیق شي له بلې خوا اسوشیټډ پریس خبري اژانس پرون پنځشنبه د غزې ترنګ په غزې شهر کې د عیني شاهدانو په قول وویل چې د فلسطینیانو پر حق غنی ګونی چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوی وو د اسرایلی ځواکونو په دسو تر سلو زیات کسان وژل شوی دي تر دې مخکې په سیمه کې د الشفا روغتون چارواکو دا د خلکو پر غنی ګونی د اسرائیل هوایی برید بللی و خو عینی شاهدانو وروسته وویل چې اسرائیلي ځواکونو هغه مهال ډزې وکړې چې خلکو له لاریو اوړه او کنسرف شوي مواد ښکته کول. د اسرائیل حکومت په دې پیښه کې د خپلو ځواکونو د لاس لرلو په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده، خو د دغه هیواد پوځ پرون وویل چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. په غزه کې د یوه روغتون مسؤول هم پرون فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې اسرائیلي ځواکونو لږ تر لږه 50 تنه چې د مرستو په کاروانونو راټول شوي وو ډزې وکړې او بې وشل. په همدې منځ کې مرستندوی موسسې خبرداری ورکوي چې د غزې ترنګې شمالي څنډه به له قحطۍ سره مخامخ شي. د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتو د بشري چارو یو چارواکي امنیت شورا ته ویلي وو چې په غزې ترنګه کې لږ تر لږه 15,000 تنه د قحطۍ په درشل کې دي. د فرانسې خبري اژانس پرون د حماس د روغتیا وزارت په قول وویل چې په الشفا روغتون کې ماشومان د خوړو او اوبو د کموالي له کبله مړه کیږي.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړی
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
د افغانستان بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بینټ وایي چې په هغه هیواد کې د بشری حقوقو حالات لا پسې خراب شوی دی. د پوینا د طالبانو لخوا له بشری حقوقو څخه سرغړونې دوام لري. نوموړي دا څرګندونې د فروری پر 9 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا 55 غونډې ته کړې دي. بل پلو د طالبانو چارواکو دغه څرګندونې رد کړې دي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له موضوع ناوړه استفاده کوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور تروایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی دی. شغل بینټ په خپل تازه راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو سرغړونې یو وار بیا څرګندې کړې. د پرون ناوخته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 55 غونډې ته وویل مهمه دا ده چې له طالبانو څخه د خپلو اقداماتو او پالیسیو په اړه ځواب وغوښتل شي. د زیاتکړه
As I've noted previously, the Taliban do not tolerate any dissent.
لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وکړه، طالبان هیڅ مخالف رغ نه زغمي او په خپل سر یې د زده کړو او شوزو دفاع کوونکي د بشري حقوقو ملاتړي ژورنالستان او هنرمندان نیولې دي. زه یو بیا غواړم چې د بشري حقوقو ټول مدافعان او د فهیم عزیزي، صدیق الله افغان او منیجی صدیقی پشان هغه کسان فوراً او بی قید او شرط خوشی سي چې د جنسیتی برابرۍ لپاره دریدلې دي.
صدیق الله افغان او منیسا صدیقی
شغل بدت هم در از وویل د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د شزو او جنو ځپل ورسره تبعیض او محرومول سیستماتیک شوي او دا داسې وضعیت دی چې د ده په وینا د جنسیت پر اساس څورول او ربړول دي چې دا بیا د بشریت پر ضد جنایت دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د بشري حقونو له موضوع څخه ناوړه استفاده کیږي. د همداراز لیکلي ریچارډ بینټ او نور لویدیزوال دي د بشری حقوقو پر اشتیا ملاتړ وکړي. د شغل بینټ په تازه راپور کې راغلی چې طالبانو د سشکال په جنوري کې د حجاب د نه رعایتولو په نوم د نجونو او ښځو نیونې د کابل له هزاره میشتو سیمو پیل کړې. د راپور پر اساس دا بهیر وروسته د کابل نورو برخو او د بامیان، دایکنډي، بغلان، کندوز او بلخ په شمول یو شمېر ولایتونو ته وغځېد. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا له غړو هیوادونو وغوښتل چې د افغان جنو او ښځو د ملاتړ پر لارو چارو غور وکړي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونی له ښوونځیو منع کړي، په هنتونونو یې هم پرې بند کړي دي. طالبانو د خراس په کورنیو بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتو په دفترونو کې د ښځو کار منع کړی دی. سنگارتونونو، پارکونو او حمامونو ته د شزو پرتک بندیز در شزو خلاف د طالبانو نور اقدامات دي. که څه هم طالبانو په خوا د تیر جمهوري حکومت له پوځیانو سره د بد سلوک په اړه راپورونه ردول، خو ریچارډ بینټ په خپلو څرګندونو کې وویل چې طالبان په دې برخه کې هم پر خپلو ژمنو نه دي درېدلي او هغه عفو نه رعایتوي چې د مخکینی حکومت چارواکو او د امنیتي ځواکونو پرسونل ته اعلان کړی و. د ښاغلي بینټ په وینا طالبانو له بندیانو سره ناوړه سلوک، شکنجې، تحقیر او ظالمانه سزاو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په پرونۍ غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې بشري حقونه کچیره بیا د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د افغانستان د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار شپږمې ناحیې اړوند د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي شکایت کوي چې ښوونځي د احاطي دیوالونه، درسي خونې، د څلو پاکې اوبه او د تشنابونه نه لري چې له وجې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی په ننګرهار کې له مسؤولو طالب چارواکو غواړي چې ستونزې یې هوارې کړي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین په یاد ښوونځي کې شته ستونزې مني او د هوارولو ژمنه یې کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د جلال آباد ښار په شپږم ناحیه کې د نجم الجهاد دولتي ښوونځي زده کوونکي وایي چې ښوونځی د احاطې دیوالونه، منظمې درسي خونې، د څښلو پاکې اوبه او تشنابونه نه لري چې له امله یې د دوی درسي بهیر ټکنی کړی دی. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست له مسؤولو چارواکو د ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي. د یاد ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکی عرفان الله وایي چې د خونځي د احاطې دیوالونه تیر کال سیلا وړي وو چې له امله یې خونځی په کنډر بدل شوی دی.
زموږ په مکتب کې مشکلات ډېر دي، ځکه دوه کاله مخکې باران وو، سیلاب راغلی او دغه د مکتب دیوالونه وړي وو. نو موږ دا هیله لرو د معارف نه چې موږ ته سره د پدې کې کومک وکړي. او نور زموږ مکتب کې سیمپونه نشته.
د سید عمر په نوم د نهم ټولګي زده کوونکی وایي چې خونځی د عمومي سړک پر سر جوړ دی چې د درسي خونو د نشوالي له امله د دوی درسي بهیر ټکنی شوی دی. نوموړی هم له مسؤولو طالب چارواکو په ښوونځي کې د ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي.
تدریس کوي نو د باندې چې موټر ته چې شته وګورو یا کوم بل څه هغه شي نو د درس کې ټول تلل راشي. موږ ته تختې دومره نشته، درېګان نشته، سرپنا ځایونه نشته. زموږ د ومانو اتمانو نهمان داسې سیمپونه ورته نشته. موږ هیله لاره چې سیمپونه جوړ شي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی په یاد ښوونځي کې شته ستونزې مني او د هوارولو ژمنې کوي. نوموړی وایي
درسي خونو کمباله دی او همدارنګې تعمیري خونو سلسله کې مونږ کوښښ کوو. اسلامي مرض ته راتلو سره په ننګرهار ولایت کې شپږ ویشت مکاتب د تعمیر لري او تقریبا شپږ دېرشو په اندازه باندې مکاتب ترمیم شو چې په هغې کې اکثره برخه د اسلامي عمارت د بودیجې نه شوې ده. مکتب شاګردانو ته دې خبرې اطمینان او ډاډ ورکوم چې هغه وخت قدیم دی، انشاءالله لرې نه دی چې موږ تاسو به د دې خبرې شاهدان یو. د تدریسي او اداري برخه کې یا د ساختماني برخه کې مشکلات
د ذکر ور ده چې په ننګرهار کې سباندې 900 دولتي ښوونځي شته چې تر نیمایي زیات د احاطې دیوالونه، منظمې تدریسي خونې، تشنابونه او د څښلو د پاکو اوبو څاګانې نه لري.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ. په خوست کې د طالبان د حکومت د کرن ریاست غیر دولتي موسساتو او شخصي ادارو لخوا د نویو نیالګیو کینولو پیل سوی دی. د خوست اوسیدونکي له اړوند ادارو غواړي چې د نیالګیو د کینولو ترڅنګ عامه ځایونو او ځنګلونو کې د نیالګیو د پالنې او ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. د سرچینو د معلوماتو له مخې سږ کال په خوست کې د شاوخوا 800,000 نویو نیالګیو کرلو په پام کې نیول سوی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د نورو کلونو په شان یو ځل بیا د سپرلي ورځو پر رانږدې کېدو سره په خوست کې د نیالګیو کینول پیل شول. په همدې پار د خوست د بېلابېلو سیمو د ځنګلونو د ساتنې د ټولنو غړو همداشان یو شمېر بزګرانو په ګډون غونډه جوړه شوې وه چې وروسته بیا د نیالګیو د کینولو اشر ترسره شو. د کرنې رئیس محمد زمان عمری مشاد راډیو ته وویل چې سږکال دوی ځینې مرستندویه ټولنې او خصوصي سکتور د څه باندې 8 لکه نیالګیو د کینولو پروګرام لري.
جمله تقریبا 8 لکه 60 زره وسوه اتیا نیالګي ممکنې وو. هغه مختلف نوع نیالګي دي، مسمیر غیر مسمیر، دا ان شاء الله خدای کې می پخوس کې کنه وو. ان شاء الله دا نن ورځ موږ د هغې لپاره شروع وکړ.
پخوس کې د نیالګیو د کینولو په پار غونډه کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په چوکاټ کې د ځنګلونو او سرځایونو د ساتنې ټولنو ته د کرنې وزارت د طبیعي سرچینو معینیت لخوا د فعالیت جوازونه هم ورکړل شول. له دې جملې یوه ټولنه په باک ولسوالۍ کې ده. د یادې سیمې یو بزګر مهاجر اکبر وایي
نیالګي ډېر مهم دي. کله چې په یوه منطقه کې نیالګي نه وي نشي کولی چې هغه کې اوبه پیدا شي. کله چې کومه منطقه کې نیالګي کینول شي اوبه ژوندۍ وي، اوبه ډېره شي. نیالګي ډېر مهم رول لري دوستا. کله چې نیالګي وي هغه وطن سمسور وي، تازه وي.
خوستی بزګران وایي تیر وچکالیو د دوی کروندو او په ځانګړي ډول نیالګیو ته زیان رسولی وو، خو وروسته یو رختون ته دوی خوښ دي او تمه لري چې نوي کال کې به د فصلونو په خوا کې د نیالګیو نتیجه هم مثبت وي. د ځاځي میدان د مغلخیل اوسیدونکي قیمت خان همت وویل
نو کله چې برنونه وشول خلکو هغه خیلې بیرته ژوندې شوې دي، ځکه چې نیالګي به بیرته وده وکړي، فصلونه به حاصل ورکړي، نتیجه به ورکړي. نو دا دی بزګرانو پورې واستر بریا ده، دوی د تا ډیر خوشحال دي.
په وروستیو 2 لسیزو کې د حکومتي ادارو او یو شمېر مؤسساتو لخوا د ژمي موسم په وروستیو شپو ورځو کې په عامه ځایونو او غرونو کې په لکونو نیالګي کینول کیږي، خو پایله یې په هغه اندازه د پام وړ نه ده چې خلک یې هیله لري. د صبرې د زمبر د سیمې اوسیدونکي حاجی حکمتي وایي
خو ما دغه مؤسساتونه او دغه کوم غسره او پیو مؤسسره چې مونږ کار کوي دنه مو غوښتنه ده چې دغه پروژه باید دوام ولري. ترڅنګ مو دولت نه غوښتنه ده چې دوی هم په دې برخه کې په دې ساتنه کې د ولسره همکاري وکړي.
د خوست د شپږو ولسوالیو غرونه غونډۍ لکه تنیس، پیره، شمال دوه، مونده، صبرې، باک او ځاځي میدان ځنګلونه لري چې د ځنغوزیو په ګډون ځینې وچې میوې هم ورڅخه ترلاسه کیږي. سره له دې چې د خوست د ځنګلونو ډیره برخه په وروستیو 4 لسیزو کې وهل شوې او له منځه تللې ده، خو په وروستیو کلونو کې یې د ځایي خلکو لخوا ساتنې او پالنې ته پام ډیر شوی دی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ. د کوزو مومندو د اقرب ډاګ او دامان په شمول د نورو کلیو خلک وایي چې له ورسک ډیمه وتلي نهر شاوخوا 25 کاله پخوا مات شوی چې له وجې د دوی څه باندې 15 زره جریبه مځکه لل مپاته سوې ده. د سیمې ولس غوښتنه کوي چې دغه ویاله یا نهر دی جوړ کړل سي. دا وخت د مومندو ځینو ځوانانو په دغه نهر کې لوی پایپ لګولی او خپلې څه باندې 100 جریبه ځمکیه د کروندې جوګه کړې دي. د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترغزی له ځینو کروندګرو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
د اقرب ډاګ یا کغون خلکو په خپل مرسته د میچنۍ د نیر نه خپلو کروندو ته اوبه ایستلې. دغه نیر چې په 1950 کال کې د ورسک بند نه د لیفټ کینال په نوم جوړ شو، 30 کیلومتره پورې به په مشرقي اړخ دامان او اقرب ډاګ سیمو ته اوبه رسېدې. 25 کال وړاندې دغه نیر چې د جی په نوم سیمه کې د باراني خور د پاسه تیر شوی مات شوی او بیا نه دی جوړ. د دغه مات نهر د وجې د اقرب ډاګ د خلکو په خبره شاوخوا 15 زره جریبه ځمکه شاړه پاتې شوی. نیاز علي خان د اقرب ډاګ اوسیدونکی دی. مشال ریډیو ته وویل
من اقرب دا گلکان په خپل جیب په پیسو په خرچو باندې پنچه لک روپای باندې او تپ لګولې او په دې باندې وبره پوری ستری نو سناسه زمکه هوتی وبکیږي خو هغه وب ډیری په لټی خپلته پریوزی او زمکه ډیری دي خوشاله پرتی دي
د ورسک بن وتل د غنیر باندې د ری ماډلینګ معنی ارتوالی او د جوړوالی کار هم روان دي خو دغه کارونه هم د اقرب دا او دامان زمکو ته فائدہ نور کوي ځکه منظوري تر د نیمای فاصله پورې شوی د اقرب ډاک او د دامان اوسیدونکو برانخیل قبیله وای دوی باران ته خپل کروندې کوي احمد خان هم یو کروندګر دی مشال ریډیو ته ویل د دوی زمکه هر رقم فصل کوي خو چې باران وي
زمونږ د زمکه ډیره خسته زمکه دي سبزې تم برابر دي پیر ټماټر مرچکی او غنم هم کوي خو د اوبو د نشوالي د لاسه لکه زمونږ د زمکه په سعودي د اوبو کمی دي
د دغه سیمو لپاره د نوي جوړیدونکو محمد ډیم نه هم یو نهر جوړیږي خو په دغه نهر کارونه لا ولاړ دي د کوون یو بل اوسیدونکو ګول حسین وای د څه درې جربه غنم په اویز مکه کرلی خوشاله زمکه به کروندې پاتې رزکه بارانونو په وخت ونه شو او د نهر اوبې لالموته نه رسیږي
دین اغه اړه چې کم دې په خوا پسند 1965 کې چې کم خرابډاګ ته نه روخته نو هغه د سوسیلاب یا دغه د وژن هغه پول چې کم نه ښکار شوی و غن کم لخته چي خو دې سره کو ګوري په خرابډاګ تحصیل چې کم پندلې حصہ ده په دا شهید رواله د سید خرابډاګ پور راغلی ده چې کده ورسک لب بین کانال نه په دغه باندې کارو شي نو په زرګونو جیره بزمه کبره دغه نه هم خړو بشي کده نیمان لنګ پسی توګه باندې وکړي شي
نو بخورو د محکمې او چارواکي چې وی وای د دې میډیا سره د خبرو اجازه خوند لري خو د بیا زیات کړه چې د جې د خور د پاسه مات شي به نهر د ری ماډلینګ په منصوبه کې شامل نه دی دوی دوی خپل مشرانو ته د دغه نهر د جوړونې حق درخواستونه چې کاروندګرو دوی ته ورکړي وړاندې کړي هم دي خو لا هم ورته پیسې نه دي منزور شوي دغه چارواکي بیا زیات کړه چې د نهر د ارتوالي او جوړوالي سره به اوبه هم زیات شي او بیا هغه ځمکه چې وړاندې للمې وي ممکن ده هغه هم ورسره د کاروندې جوګ شي شانواز ترغزه مشال ریډیو خبر
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په کورم کې د سپینغر ادبي ټولنې لخوا د شاعري او موسیقي یو پروګرام تر سره شوی. په کورم کې تر یوې مودې وروسته داسې بانډار جوړ شوی چې نه یوازې د کورمې په کچه پکې خلکو ګډون وکړ بلکې دغه بانډار ته د ځینو نورو سیمو څخه هم خلک ورغلي وو. تفصیلي په دې رپورټ اورو چې دغه پروګرام په یوه سندره پیلېږي.
बराबर शबर सवा यात्रा करवाता वरज भाई का नैला नी जता वरज भाई का नैला नी जता
दासंदरा पोकुरमा के लामेके सियाहति मरकज सखा اور دلے کی گی پا اتوشتم فروری پا یاد سیاحتی مرکز کے لواور خوند اخستر لپارا یو بندار را جوڑ بو چنو مورتا سپنگر ادبی مشاعرہ اوسنو فیسٹیول ورکڑے شوے بو. پا بندار کے پرولشیو سندر و علاقائی اتنو نوا چول شول. خود محفل یو برخا دا ادبی مشاعری لپارا زنگلے شوے وا چه حقی نورا هم خکولا ور پا غاڑا کڑا
دا موسیقی سنگ دی دی غرونو کی حالات دو موسیقی چرت کی ہم نخکاری آلات دو موسیقی
نور مارا اوڑا پردی جنگونا دالتا نور مارا اوڑا پختونا پلانی کری خط تاریخ دے پختونا پلانی کری خط تاریخ دے پختونا
دا بندار د ضلع انتظام په تعاون سپینغر ادبی ټولنې جوړ کړی و چې ورته نه یوازې د کورمې په کچه خلک ورغلي وو بلکې بهرانی سیلانیانو هم پکې ګډون وکړلو. د یاد ټولنې مشر صابر بنگشوای په میکې کې هر کال داسې بندار په جوړولو یو د سیمې ښکلې نظارې د خلکو تر نظر لاندې راولي او بله ټولې نړۍ ته دا ورښودل غواړي چې د کورمې خلک امن خوښي دي او خپل کلتور سره مینه لري.
2007 نه واخه سپینغر اغه واخ نه صدا خلک به خیره اغه ته نور کړی او امن لفظ راکړي او اغه واخ نه 2007 نه د هر کولی امن مشایری کیږي کلی کلی ته مولوړیو او دې صدا تبدیلی بیا راغله سې ایمو دی کوم دی دلته کوم کمیونټي وو سی څنګه کومه طبقه سره تعلق لري یعنی سپینغر دغه یو پلیټ فارم نظام ک
د منځنی کورمې خلیل هاشمی وای کډمې کې پترس پروګرامونه د ضلع په نورو تحصیلونو کې هم شي نو یو خو به د اعتماد فضا قائم شي او بل دا چې یو شمېر خپل سیمې په دریافت کېدلو د سیلانیانو مخبه هغه ته هم شي
کومه پسندونه دي د سر د کورمې خپل خرابېږي کورمې کوم خپل شکل له دنیا ته غبل څه خیر دي جنگونه جګړې نو یقینا ډېر فن کوي او زه حکومت دې څه ته ریکوست کوم چې داسې پروګرامونه تاسو بور بور کوئ په لوور کورم کې کوئ اپر کورم کې کوئ سنټرل کورم کې کوئ یقینا خبره خدای ګواه ده چې نن موږ ډېر انجوی وکړو ډېر خوند وکړو او دې سره د امن پیغام رسي د ورورې پیغام رسي.
بلخوا د ضلع انتظامی مشر ډیپټي کمشنر جاوید الله مسعود وای کایو زې پاتې شي نو پرتلکی کې نه یوازې دغه شان بندرونه جوړوي بلکې د علاقې ترقی او خوشحالي لپاره ممکن داسې نور اقدامات به هم وچتوي.
د انتظامی سره زموږ د فوج سره تاسو ملګری وای د تاسو مشران کشران نو ان شاء الله دلته به امن هم وي خوشحالي به هم وي او خوشوند به هم وي او موږ امید لرو چې ان شاء الله دا شي زونه چې روان وي د تاسو په انداز سره دلته به ټوریزم راځي او خوشحالي به راځي او موږ تاسو سره ولاړ وي موږ تاسو سره ملګری یو.
د سپینې غریب په لمن کې میکې سیما د خپل قدرتي حسن له کبله ډېر شهرت لري او هغه لته خصوصا د یخنې په موسم کې د واوري ننداري لپاره خلک لری ځایونو څخه ورځي او خوندونه ترې اخلي. که څه هم په سیمه کې تفریحي پروګرام په کېدلو د سیلانیانو مخه ورته شوې خو خراب سړک او کمزورې رابطې نظام د علاقې په ترقی کې یو لوی خنډ دی. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
او د خبرونې په پای کې د لوبو په اړه یو رپورت. د افغانستان د پکتیا پوهنتون په ورزشي جمنازیم کې د فوټبال فیډریشن په نوښت د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د یو شمیر لوبډلو ترمنځ د فوټسال لوبې ترسره شوې دي. د دې لوبو پایلوبه د ذوالفقار او پیمان لوبډلو ترمنځ شوې ده. د مشال رېډي خبریال په اړه رپورت لري.
د پکتیا پوهنتون په ورزشي جمنازیم کې د فوټبال فیډریشن په نوښت د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د یو شمېر لوبډلو ترمنځ د فوټسال لوبې ترسره شوې. د مسابقو پایلوبه د ذوالفقار او پیمان لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې ذوالفقار لوبډلې اتلولي خپله کړه. د پکتیا د فوټسال لوبډلې ورزشکارانو په وینا دوی پیاوړي لوبغاړي لري چې کیدلی شي په راتلونکي کې د فوټسال د ملي لوبډلې برخه شي.
دا یو کده مینا وه دی هم د شاګردان لپاره هم د سپینګلو لپاره هم نوي ځوانانو لپاره چې زراشي هم لوبو کې او هم لوب وګوري. نو ما د دولت څخه او د فیډریشن یا د فدراسیون د مشر څخه د وختونه چې دوی دی همدارنګه نور دغه ګراوند هم جوړ کړي.
پکتیاوال ورزشکاران د ژمي په موسم کې دوی لپاره د ترمیناتي لوبو د زمینو برابرولو ته خاص دي. خو شکایت کوي چې په تیر کې د ولایت کې د ورزش پرمختګ ته لازم پاملرنه نه ده شوې.
ضروري شان غداسې ده چې پکتیا لپاره شی باسنوي شی اندک شان هم خدمت نشته ده شوې. مثلا مصنوعي چمن پکتیا ته ضرورت ده، باید دلته راوړل شي او نور شان ډیر شان ده چې موږ ورته وایو.
په پکتیا کې ورزشکاران وایي د دوی سپورتي فعالیتونه یوازې همدې ولایت پرې منحصر پاتې شوي او دا زمینه ورته نه ده برابره شوې چې له دې ځای بهر خپلو سیالانو سره ولوبېږي، تجربې ترلاسه کړي او یو نوی ګټي
پښلارو چې د ورزشکارانو سره مرسته وکي. واقعا بهترین ورزشکاران مون په پکتیا ولایت کې هم همداشن په افغانستان کې لرو. داسې ورزشکاران شته چې مخکې نشه یې توګه استفاده کول، اوس همداشن خپل مسابقې ته دوام ورکي او ښه فایټرانو نه جوړ شوی دي. انشاءالله په نږدې وخت کې به هغونه استادان جوړ شي انشاءالله.
بلخوا د برنامې تابعیا کوونکي، د دې لوبو موخه په پکتیا کې د فوټسال لوبو پرمختګ، د دې لوبې له تخنیکونو سره آشنایي او ورزشکارانو ته دوامدارو تمرینونو لپاره د شرایطو برابرول په ګوته کوي.
مخکې وختو کې په ژمي کې به په پکتیا کې هوا ډېره یخه به وه، نو لوبې به نوي ټول ورزشکارانو په کور و. نو ډېره مننه د پوهنتون ادارې نه، له رئیس صاحب نه، معاون صاحبانو نه، مدیر صاحبانو نه ډېره مننه چې موږ سه سږ کال ډېره همکاري وکړو په پوهنتون کې د دې فوټسال لوبې ورته شروع کړې.
یاد دي چې په دې وروستیو کې فوټسال لوبې په افغانستان کې ښه پرمختګ کړی او ملي لوبډلې په نړیوالو لوبو کې پیاوړو لوبو ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان د دې ورزش ملي لوبډلې تیر کال د مرکزی آسیا د فوټسال په سیالیو کې ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان پیاوړي لوبډلې ماتې کړې او همداشانې د میانمار، چک جمهوریت، لبنان، مالیزیا، تایوان، موزمبیک او تاجکستان لوبډلو سره لوبې مساوي کړې.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.